404 620 و شماره
دوستان و وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ده. ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موساج ملند او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت پرونی وار بیا په کابل کې د پاکستان سفارت ته رسمي شکایت ورکړی دی. د شکایت د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستاني پوځیانو لخوا د توغندیو د توغولو او همدارنګه په پا پاکستان کې د کډوالو سره د پاکستاني چارواکو د چلند په اړه دی. خو مخکې له دې نه چې نور رپورټونه درو پیژنو، په مکې د افغانستان او نړۍ خبرونو ته له ناجی اسف نه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د په هلمند کې د طالبانو له زندان نه 2 بندیان خوشي شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په جدي مبارزې ټینګار کړی او ملګري ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغېزمنو شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. بشپړ خبرونه، د هلمند چارواکي وایي د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له زندانه 2 بندیان خوشي کړي دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو ویان ډګرمن محمد رسول زازینن ازادي رادیو ته وویل چې ځنګړو کمانډوز واکونو تیره شپه د نادلي ولسوالۍ د چا میرزا په سلور لري کې ځنګړي عملیات ترسره کړي او 2 محلي پولیسي آزاد کړي دي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. جنرال عبدالرحمن رحمان د سرګندونې پرون په بنگلاديش کې د آسیې هیوادونو د پولیسو د ادارو د مشرانو په غونډه کې کړی دی. د غونډه د ترهګرۍ او له سرحدونو څخه د اوښتونکو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ښې همکارۍ په هدف جوړ شوې وه. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي رحمان لخلې ویلي چې د سیمې هیوادونه دي توریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره یو ځای او شریک ګامونه واخلي. په ننګرهار کې به د کوکنارو 1.5 هکټاره کښت ویجاړ شي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د کوکنارو د کروندو د تخریب کمپاین هم پیل شي او په بدل کې به خلکو ته اصلاح شوي تخمونه او نیالګي ورویشل شي.
څو ورځې وړاندې د ترکیې هیواد څخه ننګرهار ته روزل شوي بوټي چې هغه د مالټو دي، د مڼو دي، د نورو میوجاتو دي، دا راوړل شول چې دا سوداګریز بند لري. په 2 کلونو کې دوی حاصلات ورکوي او له دې لارې نه بزګران زموږ تر کوکنارو زیات ګټه لاسته راوړی شي.
خغلی خوږیاڼي نه دي ویلي چې د کوکنارو د کښتونو د تخریب کمپاین څخه وخت څو وخت پیلېږي. په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د وسلوالو ډلو د تمویل عمده سرچینه ګڼل کیږي. په ابخازیا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 50% و. خلکو پرون په ابخازیا کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې رای ورکړې. د ابخازیا د ادارې چارواکو پرون د ورځې په پای کې وویل چې د 1 شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سطح د 2012 میلادي کال د انتخاباتو په پرتله په 15% لوړه وه. د ځایي چارواکو په وینا په دې سیمه کې هغه مهال انتخابات د اعتبار وړ ګڼل کېږي چې په 15% زیات رجستر شوي رای ورکوونکي پکې ګډون وکړي. تمه کېږي چې د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د اداري چارواکي وایي په دې انتخاباتو کې د ابخازیا د پارلمان د 15 څوکیو لپاره 110 کسانو ځانونه کاندید کړي. په انتخاباتو کې د ابخازیا د پارلمان پخواني 20 غړي هم شامل دي. روسیه په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره تر یوې لنډې جګړې وروسته ابخازیا او یوه بله بلتون غوښتونکي سیمه جنوبي اوسیتیا د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپیژندل. د امریکا په شمول ګڼ هیوادونه ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د ګرجستان د خاورې برخې بولي او په دې هیواد کې د انتخاباتو نتایج په رسمیت نه پیژني. ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغیزمنو شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره وجهي صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي، تیر کال په سوریه کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي او 100 میلیونه نور سوریایي ماشومان د کډوالۍ له کبله ځورېږي. د دې ادارې په وینا، تیر کال په سوریه کې د جګړې په زیاتېدو د ماشومانو د وژل کېدو، ټپي کېدو او د وسلوالو په توګه د دوی د ګمارنې اندازه هم زیاته شوې ده. د یونیسف دا راپور د سوریې د کورنۍ جګړې د پیل له 6مې کلیزې 2 ورځې مخکې خپور شوی. د کرملین ویان وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نه پرمختګ له امله مایوسه دی. دیمیتری پیسکوف د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل چې ولسمشر ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې پر مهال له روسیې سره د اړیکو ښه کېدو او د همکارۍ زیاتېدو ته اشاره کړې وه. خو نوموړي وویل، متاسفانه موږ نه پوهیږو چې دا ډیالوګ به کله پیلېږي. د امریکا د نوي ولسمشر اداره په انتخاباتي کمپاینونو کې د روسیې د لاسوهنې ریپورټونو او د ولسمشر د کمپاین مسؤلینو په اړه د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی څېړنو تر فشار لاندې کړې ده. او تر هغه وروسته چې د هالند حکومت د ترکیې د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیره وشړل او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په هغه هیواد کې کینی، د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې هالند به د خپل دې کار بیا پرې کړي. رجب طیب اردوغان پرون یک شنبه په ټلویزیوني وینا کې پر هالند تور پورې کړ چې د فاشیستانو او نازیانو په څیر کار کړی. هغه په هالند کې د روانو ټاکنو په اړه چې د چهارشنبه په ورځ کېږي وویل: هالند که تاسو د هالند او ترکیې روابط د روانو ټاکنو قرباني کوئ، بیا به یې ورکړئ. موږ ضروري ګامونه نه دي پورته کړي. د هالند حکومت ویلي چې ترکی چارواکو ته مخکې له مخکې خبر ورکړی چې امن، نظم او امنیت ته د ګواښ له امله مولود چاوشاوغلو په هغه غونډه کې چې د هالند په روتردام ښار کې پلان شوی وه، د ګډون اجازه نشي ورکولی. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ناجی صافی درته وړاندې کړل. په خبرونه کې وړاندې د ریپورټونو مطالب لرو. وابوري چې د افغانستان حکومت پرون په کابل کې د پاکستان سفارت ته یو وار بیا رسمي شکایت کړی دی. په دې شکایت کې دا پاکستان لخوا د افغانستان په یو شمیر سیمو د توغندیو د بریدونو، له افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاکستاني چارواکو د چلند او ځینو نورو مسلو په اړه افغان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه په ریپورټ سروي راوړی چې د کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي دوی نور د پاکستاني ځواکونو د بریدونو او سرغړونو نه پتنګ راغلي دي او چمتو دي چې د برید کوونکو خلاف جنګ پیل کړي. په نادلی کې عملیات څه ډول روان دي، زموږ خبریال سیمې ته ورغلی او په اړه یو ریپورت راستولی چې دا به هم درته وړاندې کړو. په خوست کې عام خاریان او د موټرو چلوونکي وایي چې د خار نوي رغول شوي سړکونه په خمیار نه دي جوړ شوي او که د جوړولو کیفیت ته یې پام ونه شي نو ښایي ډیر زر بیرته ویجاړ شي. او په ګردیز کې مو له دې خبره و چې دغلته عام مامورین د کابل بانک له خدماتو شکایت کوي، وایي د خپلو ماشونو د اخیستلو لپاره په ساعتونو ساعتونو او کله په ورځو ورځو انتظار باسي څو له بانک څخه خپل معاش او تنخواه ترلاسه کړي. که وختو نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د ګوړې اچار تنظیم پروګرام او د لوبو له ډګره هم له یاده مه باسي. دادا ساده یې راډیو ده. د افغانستان حکومت پرون یو وار بیا په کابل کې د پاکستان سفارت ته رسمي شکایت کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي پاکستانی لوري ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د څرنګوالي، د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د پوځ لخوا د راکټي بریدونو په شمول د یو شمیر مهمو مسلو په اړه د کابل اندېښنې څرګندې کړې دي. د فرشتي جلالزی په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ. د بهرنی چارو وزارت خبر پانه وای چې د پاکستان شاش د فیرته پر هغو مواردو چې د افغانستان حکومت جدي اندیشنه ورته لري خپل نظر څرګند کړي او لدی عملیه د حکومت رسمي شکایت ورته سپارلې دی. په خبر پانه کې راغلی چې د پاکستان لوري د کونړ پر سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو راکټي حمله روان دي او د افغانستان حکومت په مکرر ډول د بندیدلو غوښتنه کړې ده. همدارس د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه وای چې د افغانستان حکومت په کونړ کې د ډیورنډ د فرضي کرښې پر امتداد د پاکستان د پوځي هلیکوپټرو د پروازونو د دوام له امله اندېښنه لري. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او له پاکستانه د کډوالو د جبري اخراج پر مهال د هغوی ځورونه هغه مسایل دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره خبري ورباندې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانوای د دې وزارت لومړی سیاسي رئیس موسی عارفی پرون په دیاړه د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په خبرو کې د افغانستان د حکومت شدید اندیشنه ورسره شریک کړه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د دې ستونزو د حل هڅې وکړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر له دې عمله خواشینی څرګنده کړې او د خبر پاڼې په حواله ژمنه یې کړې چې د افغان دوري شکایت به له خپلو لوړ رتبه چارواکو سره شریک کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په دیاړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستان سره د لانجو د حل هڅې کوي او خپل دا کوشش به جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تر ناڅرګنده وخته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک پولي تړلې دي. پاکستانی چارواکو همداراز ویلي چې څلور نورې دروازې به هم د ډیورنډ پر کرښه جوړ شي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو پر تګ راتګ ښه څارنه وسي. د ټولو بحث پرونکو مسئلو ته په اشاره د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وړاندیز کړی چې د ملي وحدت حکومت د لانجې د حل لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. د دې کمیسیون یو غړي جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
بهتر است که موضوع از طریق مراجع بیرونی و سازمان های منطقی که هم افغانستان و زیر زور داره و هم پاکستان او میتونه بیشتر مثبت و مؤثر واقع شود.
در افغانستان یو شمیر حکومتی سرچینو تیرونی ویلی چې د ملي وحدت حکومت پر ختیځ ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایی حریم د پاکستان د تیری له عمله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. د افغانستان د حکومت وی سرچینو ویل چې کابل د پاکستان له دغه ستیرو په تنګ شوی دی.
بلخوا د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي چې دوی نور د پاکستاني ځواکونو د توغندیو او نورو سرحدي سرغړونو تنګ شوي دي او چمتو دي چې د بریدګرو خلاف جنگ پیل کړي. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستاني ځواکونو د کونړ لسګونه کیلومتره خاوره لاندې کړي او اوس هم هڅه کوي چې نور پرمختګ وکړي. قومي مشرانو دا خبرې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې وی جوړ شوې غونډه کې کړي. د غونډې تر هلان وري چې په سیمه کې زموږ خبريال دی هم ورغلی وو په اړه یې دا رپورټ رسولی.
د خاص کونړ ولسوالۍ د پرمختي شورا رئیس ملک طاووس خان وویل دوی نور د پاکستاني ځواکونو له بریدونو او نورو لاسوهنو په تنګ شوي دي.
د څو کلونو راهیسې د بمبار لاندې نو اخر اخر غیرت لرو از موږ غیرت شو هغه از موږ ایمان شو هغه از موږ مسلمانۍ شو نو دا نو نشو زغملی کلک جواب ته حاضر یو.
مولوی ګل رحمان غونډې ته وویل پاکستان په افغانستان کې له روانې جګړې ګټه اخیستي او د افغانستان خاورې لاندې کړې ده.
تیر کال په انارکی باندې جګړه او اینده اولیس پاسی ده په خپل ټوپک باندې په خپل امکاناتو باندې انارکی وجنګېده خلکو سترګې د بدن آزاد لاسته ورکړله بیا هم انشاءالله دا خلک د خپل خاورې نه دفاع کوي. ګنده او پور به شپېته کیلومتره هغه زموږ افغانان خاورې چې د کونړ د ولایت نه دا خاوره زموږ ډېره ده او نن یې راته پر دې ستر باندې پوستې اچولې دي. په دغه سلاله کې یو پوسته ده هغې لګېدلې وه هغه د اسلام آباد نه نارې وو چې سلاله کې زما استرې شتلې وي خو د دې طرف نه یو مسلمان داسې غږ نه پورته کوي دا سلاله ستا ده.
مولوی نجیب الله حقیار غونډې ته وویل چې تر اوسه افغان حکومت کوم جماعت نه دی بند کړی خو پاکستان کې د یوې لوبې دپاره د لمونځ کوونکو په وړاندې د جوماتونو دروازې بندې کړې شوې دي او د هیرامنډۍ دروازې خلاصې وي خو بیا هم د هغه هیواد مولایان د افغانستان خلاف د جهاد فتوی ورکوي.
چاته په کابینه کې صورت اخلاص نشولې او صورت اخلاص هر امید ته ده او امین
رجال او ناس بم دی باندې د کال ټول منځ نه کوي ته فکر وکړه چې صورت اخلاص نه دی نو تباغنه نور څه ته خیر تمه ولري پر ملک سلوخ کال نږدې جنگ وشو خو د یو جماعت به حرمت نه ده شوی پرون تاسو واوري دي چې د کرکټ د نوم لپاره جماعت بند کړی دی لاسپیکر یې بند کړی دی او دغه ملک ملا صاحب غږ نه کوي ولایت علما نشته
ملک طالب وویل ټول ولس دې ته چمتو دی چې د خپل ځواکونو سره یو ځای د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي
ځان تم پښتون او مسلمان او افغان یو هیڅکله نشي راتلی شنن ملي اردو سرحدي قومندان امنیه مالی دا ټول موږ ورونه دي او ځان نه به دا جنګ کوي نه دا ټول شي دي از موږ او ستاسو بچیان دي او زموږ او ستاسو ورونه دي او زموږ او ستاسو ورونه دي موږ به د دې د شهر د اخري سلګې پورې ولاړې ولې موږ پښتانه جامې په غاړه دي شکر دی بدن هم ټول پټ دی او د دې لږ په غاړه دي
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل هر څوک چې د افغانانو خلاف یا خپل بریدونه کوي او یا هم نور د افغانانو وژنې ته هڅوي هیڅکله به هم خپلو شومو موخو ته ونه رسیږي
په کونړ کې ټول د مسله او قواوو ځواکونه په دې باندې مطمئن اوسئ چې انشاءالله د خاورې د خلکو دفاع ته هم ژمن دي هم سرونه نظرانه کوي هم یې قربانوي او د افغانستان د خاورې د خلکو ابدی دښمن او دغونو کړی دا وروي چې ان شاء الله هغه څه چې دوی تصور کړی هغه څه چې دوی ځان ته هدف ټاکلی هغې ته به ونه رسي یو افغان هم ژوند دی دم وطن دی دم خاوره ده اجداد هم نسو قربانۍ پې ورکړې دست وینه یې تویې کړې دي او د مو وینه تاسو نه زیاته نه ده
د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران پاکستانی ځواکونو په خلاف جګړې د پاره په داسې حال کې چمتووالی څرګندوي چې له نږدې یوې میاشتې د کونړ په درې ولسوالیو پاکستانی ځواکونه بریدونه کوي او د هغه هیواد پوځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي په نادلی ولسوالۍ کې عملیات څه ډول روان دي که څه هم د میوند ولس په نوم دغه عملیات اونۍ وړاندې پیل شوي خو خلک وایي چې ډېر پرمختګ نه لري د هلمند چارواکي وایي د ملکي او نظامي تلفاتو د مخنیوي په خاطر نه غواړي په عملیاتو کې بیړه وکړي زموږ خبریال الیا استایی د نادلی د عملیاتو سیمې ته تللی خو د پولیسو چارواکو نه د ویډیو اجازه ورکړې او نه یې هم مرکې ورسره کړې دي دا رپورټ یې راستولی چې د سیمې په غږونو پیلېږي
یو یو ملکی موټر لیدل کیږي چانجر ته غزیدلې سړک له پوچکونو شګو او لوی لوی ډبرو ډاک دی لورانوی داسې ښکاري چې د تیرو شپږو میاشتو تودې جګړې دلته ژوند او کاروبار ناممکن کړی وو د دریمې امنیتي حوزې هغه سیمې چې د جنګ لومړۍ کرښې وې اوس آرامې دي او هغه خال خال ډزې هم نشته چې افغان ځواکونو او وسلوالو په عادي ورځو کې د غزو او ترکشونو څخه پر یو او بل کولې د عملیاتو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه معلومات خورا کم دي ځکه نو موږ د خپل شخصي موټر په واسطه د نادلي ګروپ شاش ته پر غزیدلي خامه سړک د جنگ لومړۍ کرښې ته ځو سړک ته چیرمه د ډیرو کورونو دیوالونه نړېدلي دي دروازې نه لري او په دیوالونو کې هر ځای د مرمیو ټپونه او د وسلوالو لخوا د ایستل سوو ترکشونو څخه د جګړې شدت او ډول تصور کیږي کله د درنو او کله هم د سپکو وسلو ژغونه اورېدل کیږي د کاري په نوم پوستې ته چیرمه په لوی باغ کې چې د ګروپ شش څلور لارې ته نږدې موقعیت لري د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله کیږي که څه هم موږ د افغان ځواکونو تر هغه قرارګاه ځانونه ورسول چې د ځواکونو مشرانو او مسؤلینو پکې د عملیاتو څوک او اداره کوله خو نه یې زموږ سره مرکه وکړه او نه یې هم د سیمې څخه د ویډیو د نیولو اجازه راکړه د نادلی ولسوالۍ ګروپ شاش او لوی باغ سیمې شپږ میاشتې د وسلوالو تر ولکې لاندې وې خو دا چې د جنگ لومړی کرښې ته نږدې وي نو اکثره مځکې شاړې پاتې دي. په کرل سوو ځینو مځکو کې غنم د کوکنارو په نسبت ډېر دي. د سیمې خلک د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي، خو د وسلوالو د رویې په اړه بېلابېل نظرونه لري.
نوم یې علي محمد دی. و مرمۍ ورې ټکانم ستا موږ خپله مثال دا دی اوس امنیت کې هېڅ خبره نشته او دغه دی خلک اوس ټکانو د مشکل څخه خلاص دي. نوم یې ګل محمد دی. اوس دولت راغلی دی اوس موږ په امنیت کې یو. اوله د طالبان سره قضا اوس موږ خپله یورو په پولیسو کې دی. طالبان مو ډېر ځورولي، ډېر تکلیف یې راکړی دی، ورور ودي ټکول ور راسره کړی دی. اوس دغه دی دولت دغه ځای ته راغلی دی اوس په امنیت کې.
د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي یوازې نادلی نه په ګرمسیر ولسوالۍ او درېم امنیتي اوجې بولان کې هم عملیات روان دي، پرمختګ کړی دی او وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وکړي ده، چې د تېرې ورځې په جریان کې په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې په هوایي ځمکنیو عملیاتو کې چې په ندلي ولسوالۍ کې، ګرمسیر ولسوالۍ کې، مارجي ولسوالۍ کې، بشران منطقه کې، د بولان د درېمې اوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه ترسره شوي دي.
په ندلي کې د میوند ولس په نوم د پیل سو عملیاتو په لړ کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات د رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه څلور پولیس ژوبل شوي او یو هم وژل شوی دی. خو دولت مقام د عملیاتو د پیل رئیس په خپلو بېلابېلو خبر پاڼو کې د وسلوالو د یو شمېر مشهور قمندانانو په شمول د لسګونو نورو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه د عملیاتو او د هغو په لړ کې دوی ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمود الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
پلان تر لاس لاندې لرئ؟
په دې پلان کار کوو چې که دښمن زموږ دغه پوستې او مرکزونه ونیول چې بیا یې بېرته څنګه تې ونیسو.
اوس مې د په خیر سره خدای پاک ژر کوژدې وکړي چې د میندو زړونه مو ورجمه شي.
آمین. د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:00 او 45 دقیقو اوریدلی شئ.
دوستانو په همدې خبرونه کې درته د ګوړی اچار پروګرام وړاندې کوو که تر پایه را سره وي نو اورئ. د خوست یو شمیر خاریان او د ګاډو چلونکي وایي چې د ښار نوې رغول شوي سړکونه په ښه معیار نه دي جوړ شوي او د جوړولو کیفیت ته که پام ونشي نو زر به دا سړکونه خراب شي. بل لور ته د خوست ښاروالي چارواکي وایي چې د نوو سړکونو کیفیت ته یې پام دی او که چیرې د نوو سړکونو کومه برخه د یو کال په موده کې خرابه شوه ودانی شرکت یې د رغونې مسؤلیت لري. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ښار یو شمېر اوسېدونکي او د ګاډو ډریوران اندېښنه لري که چیرې د ښار د جوړېدونکو سړکونو او جادو کیفیت ته جدي پاملرنه ونشي نو ممکن دا سړکونه تر ډېره ونه پایېږي او د پخوا په شان بیا خراب شي. بلخوا د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې د نویو سړکونو د رغولو کیفیت ته جدي پام دی او دا سړکونه تر پخوا په ښو معیارونه جوړ شوي دي. خوست ښاریان وایي د ښار سړکونه د یو لسیزه نه رغول شوي، خو اوس چې ځینې یې رغول شوي یا کار پرې روان دی هغه هم د کیفیت له اړخه کمزوري دي. دوه تنه ښاریانو یونس آهنګر او سلیمان ژوندي ازادۍ راډیو ته د نویو سړکونو په کیفیت کې د ستونزو په باب وویل.
بودیجې په نظر کې نیولو سره دغه سړک نه دی ترمیم شوی، اوس ګورې چې ډېر کم وخت وتلی، یعنی میاشتې په حساب وتلی دی. په میاشتو کې دا خراب شول. د مسؤولو چارواکو نه غوښتنه همدغه ده چې دینه د جدي نظارت وکړي تر څو د سړک کیفیت ښه شي.
لکه دغه سړک کیفیت تاسې خپله کتلی شئ په عملي ډګر کې چې دوه میاشتې هم نه دی وتلی او د هغې خپل هغه غیر لوس تبر کړی دی. هغه سړک نه ډېر رش وي، هر وخت یې لیارې به باندې وي او اوس جوړ شوی دی، بېرته بیا خراب شوی دی. هیله مو دا ده چې دینه څارنه وشي.
دوه تنه ډریوران حبیب رحمان او مهراب الدین وایي چې
سړک ته موږ ډېره تمه لرله، دا جوړ نه شو، خراب شو. تین زده ده چې موټر حرکت پکې ګړبای کې ګړځای کې.
مهراب الدین هم په بې کیفیته مواد کې استعمال شوی دی، د ښاروالۍ طرفه تفتیش نشته.
بلخوا خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې د ښار د سړکونو له پخولو له یوې لسیزې ډېره موده تېره شوې. د ول د قرارداد د مخې هر نوی سړک یو کال ګارانټي لري.
یو کال په موده کې چې هر سړک تخریبیږي دا مستقیمن اغه کمپنۍ ته چې قرارداد ورسره شوه د شرایطو هغه ته مسولیت راځي کیږي او دوی په دې مکلف دي چې هغه ځای به بیا رغول کی سرک یو متر مربع تقریبا 1500 افغانۍ مونته تمامیږي شرولی زون مسئول غنی چې په کیفیت نه جدي کور وکړو په افغانستان په کچا په ټولو ولایتو کې سرکونه ستونزه اوورلود یا اضافي بار په سرک تیریږي
انجینر عبدالبصیر محمدزی د ډیریوارانو نیوکو ته په کتو ول ډیریواران هم باید لښلو تر 25 ټنو زیات بار په دې سرکونو وینسی خو څنګه چې لیدل کیږي د ګاډو وزن حتی 50 ټنو ته رسیږي خو خاروال وای سکل د خار د 2.5 کیلومتر سرکونو رغول په پلان کې ول چې د 10 کیلومتر سرکونو د جوړولو چاره بشپړې شوي او په متبقي نورو یې کارونه روان دي
په ګردیز کې بیا د کابل بانک له خدماتو خلک ناراض دي او شکایت کوي دوی ستونزې دغه بانک نشي حل کولی دوی وایي مجبور دي چې د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره نورو ولایتونو ته ولاړ شي او یا په ګردیز کې د کابل بانک د څانګې په وړاندې په ساعتونو ساعتونو او کله کله په ورځو انتظار وباسي نور حل سیمې څخه زموږ د همکار داود تپان په ریپورت
په پکتیا کې سوداګر پولیس او ښوونکي د کابل بانک له خدماتو څخه ناراضه دي شکایت کوي چې په خپل وخت د دوی حسابونه نشي ورکولی او له ستونزو سره مخ کړي دي د کابل بانک په داخل او بهر کې د خپلو حسابونو د خلاصولو په موخه په ساعتونو ساعتونو ولاړ خلک خپل ځانونه ازادي راډیو ته داسې ورپیژني او د شته ستونزو په اړه وایي
ماش نه دا ولا شو نه دا بیا نن ماش ولا شو نن سم ګرال پاتې بجې راغلی یو ډیره تواس پنه بجې رسمیت شروع کیږي نه بچ مون کله رال دی بیا ناس هم نه وو سکل بیا کې نسل بیا په ورپک دوه غرب کار کوي هر څوک واسطه لري واسي په شرط دی ورشي واسه کارت پلاس کې پټ ور کی دا بلانکای دا هغه ور کی که څوک واسطه نه لري هغه ته ولا رګی زر سره دی ما استاد پاتې بجې راغلی مو دا د لس بجې دی هیڅ ماش نه ور کوي نه په خلک پزاوی نو اته غرفې دی پاتو غرفو کې دوه غرفې پالې دي ولې پختنه نشته که پختنه نه وي نو بیا د کابل بانک د دې طرف د موږ ماش بخکر کیه معرفت ورکی په خپل معرفت کیه نه وي بل بانک وی سی یو بانک خونه د څو بانکونه دي پیو بانکونه کې کار وکي کدي چیرې کوي شنو بیا دي خوښ کوم چې موږ د مستقل بیا کار وکي
د سلیمان هم دولت پکتیا مرکز ګرځي سرباز هم ده و بجې تر اخر هم دغه بانک ته تر وسه ده ما ماش نه در کړی دا تاریخ څه ده زم به ما بل ماش ورکه پاتې ده دبل ماش مولا نه ده د بانک کار نه کوي نور دوه غرفه کار کوي نور د ټول دغه څه ګرځي کابل بانک ده مرکز حکومت نه دا مختلف مده چې بل بانک را ته جوړ کی یا پولیس علاوه کی ملکی علاوه کی درکم دی او رقم دی حساب جوړ کی وس د ټول کارتونه ګډوډ وي موږ د غلطه وکړي ګرځ
زه خپل د پکتیا ولایت د کمانډانې امنیه د دوام ساترمن مسول دي کرولې ما سهار اختی راغلم په تو بجو تر اوسه پوری ما ته ماش نه ملوي ما د وساتو د پر رخصت راخسته ده هم ټول غرفې اته نه غرفې دي په دغه کې درې غرفې کار کی هم نور دم دغه شی خالي ولاړې دي وختونه مداده چې نن څلورشتم 25 تاریخ د زغړم چې خپل ماش په خپل وخت واخلم خپل وظیفه ته دوام ورکم هم دغه د ټول غرفې بند دي او موږ د ماش نه راکوږي
یوازې د درې تنه نه و چې لازادي رادیو سره په خبرو کې خپل ستونزې شریکولې ډیر شمیر نورو سانو چې کابل بانک ته د پیسو تر لاسه کولو په موخه راغلی وو د دغه بانک له کارونو څخه نارضایت څرګنداو د پکتیا له زرمت ولسوالۍ څخه راغلی یو خون کې د ځان تر معرفي وروسته خپل ستونزه داسې بیان کړه
نو منه قبلا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو ما استاد مولو معرف سرکار استاد کابل بانک ته راغلی ماشونه واخلو یو خو ماشونه کې ستونزه داسې درې مسکینه دی اوله شوی او ته اوس راغلی ماش واخلو تقریبا 9 بجې رسمیت شروع کیږي 9 بجې دروازه خلاص کینه بجې پر دی سټاف نه برابر شوی راغلی نه بیا چې کله راشیم دوی دوه غرفې له درې غرفې کار کوي دومره فراخه ولایت کې یو زون ده او سلو پنځه ولایتو کسان پکې راځي نو هیڅ دا خو دوه غرفې خو هیڅ د منلو وړ نه دي بېخي کفایت نه کوي خلکو ته خلک بېخي زیات دي بیروبار بېخي زیات ده او دوی دوه غرفې خلاص کړي اکثر وخت یو غرفه نه بجې نه شلمان نه بجې تا نه نیم بجې شي او خلکو ته وګوره بیروبار دومره زیات ذات نیم بجې راغلی یقینو که نه بجې رسمیت شروع کړه او نه بجې نه اوسه پورې د ما کارت مې پکې ورک ده ورته خیر مورته شي بس ما شم نه خله ما شنه پر کارت مې راته راکړه چې بیرته واپس لاړ شم ا کارت مې پکې ورک ده ضرور کار مې پیدا شوی مریضان اثر د کابل ته لاړ شم کارت مې ورک ده یو بجې راسه یو بجې مو کارت مې راته راکړه ورور بیخي ما شنه تیر خدمات بیخي ضعیف دي
د پکتیا خونکي پولیس او خلک ګواخ کوي چې چیرته کابل بانک دوی ته د وصول لمخ خدمات نشي وړاندې کولای او دا دوی ستونزو ته په خپل وخت رسیدګي و نشي له حکومت به وغواړي چې د دوی اکاونټونه نورو بانکونو ته واړوي او د شخصي حسابونو لپاره په ګردیز کې د نورو بانکونو څنګه ته مراجعه وکړي. د خلکو ستونزې د ولایتي شورا وکیلان منیوای په پرله پسې ډول دوی ته د پولیسو، خلکو او ښوونکو شکایتونه ورغلي چې په خپل وخت یې د کابل بانک له مسؤلینو سره شریک کړي، خو په هغه سربیره هم د دغه بانک ستونزې د پخوا په څیر دوام لري. د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل:
هغه څوک چې د کابل بانک حساب لري هغوی ځینې خوښ نه دي شکایت کوي. د هغوی شکایت دا دی چې یو خو په وخت سره دوی ته خدمات نشي وړاندې کولای، هغه معاشات چې دلته دي یعنی په وخت زمان نه ورته رسیږي. بل کابل بانک هغه ډول چې خدمات یې باید وړاندې کړي وای نه دی وړاندې کړي.
نوموړي زیاته کړه که چیرته کابل بانک د خلکو ستونزې نشي هوارولی او هره ورځ یې د ښار په منځ کې د خلکو د حسابونو لپاره سلګونه کسان په انتظار درولي وي، هم د خلکو وخت ضایع کوي او هم امنیتي ستونزې جوړوي. ازادي راډیو په ګردیز کې د کابل بانک د مسؤول ویس الدین سره تماس ونیو او د خلکو د ستونزو په اړه یې ترې وپوښتل، خو هغه د خبرو کولو ډډه وکړه. وی ویل چې دوی اجازه نه لري له رسنیو سره خبرې وکړي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو. لس نیمو بجو ته یو بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجیا صافی نه اورو.
د هلمند چارواکي وایي چې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له زندان نه 2 بندیان خوشي کړي دي. دوی وایي چې دغه بندیان سیمه ییز پولیس و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. جنرال عبدالرحمن رحمان د سرګندونې په بنګلاديش کې د آسیایي هیوادونو د پولیسو د ادارو د مشرانو په غونډه کې کړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي هیڅوک د عدلي او قضایي ادارو په کارونو کې د لاسوهنې حق نه لري. ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د غزمنو شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. په ابخازیا کې سیمه ییز چارواکي وایي د ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 50% و. او د کرملین ویان وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نه پرمختګ له امله مایوس دی.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو راوړې مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان او همدارنګ د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کوو. د خبرونه ورسته رپورت راخلو او هغه دا چې ټاکل شوی دا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم راتلونکي اونۍ د لومړي ځل لپاره په واشنگټن کې سره وګوري. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه رپورت له نوریاس نورینا اورو. ورپسې د لوبو میدان او د ګولې اچار پروګرامونه خبريږي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ خبرې به چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې ترسره کیږي تر ډیره د ناتو پر راتلونکي او په اوکراین کې پر روانو شخړو متمرکز وي. د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره د میرمن مرکل اړیکې ډېر ښه وو. اوباما مرکل تر ټولو نږدې نړیواله متحده بللې وه، خو د هغه ځای ناستی ترامپ چې یو وخت د مهاجرت د پالیسۍ په خاطر مرکل په دې تورنه کړې وه چې په جرمني کې ډېرو کډوالو ته پناه ورکړي، له جرمني سره د تجارت په اړه هم انتقاد کړی. او خپل رقیبه ډیموکرات هیلری کلینټن یې د امریکا انګلا مرکل نومولې وه. په دې اړه چې دغه موضوعات به هم په دغه کتنه کې راپورته شي کنه، د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې دومره وویل چې له متحدو ایالتونو د جرمني د صدر اعظم د دغه کتنې په ترڅ کې د اتلانتیک دواړو غاړو ته ډېر هیجاني موضوعات شته چې پرې خبرې وشي. د سپایسر په وینا ترامپ له مرکل سره په دغه لومړنۍ کتنه کې دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه هم د هغې نظر واوري او هم به په دې ټینګار وکړي چې د ناتو د یوې غړې په توګه جرمني ته پکار ده چې له دغه تړون سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. ویل کېږي جرمني تر اوسه له دې کار ډډه کړې ده. دواړه مشران به همدارنګ د اوکراین په وړاندې د یوې ګډې ستراتیژۍ په اړه هم خبرې وکړي. متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو لویدیز قدرتونو پر روسیې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو د ملاتړ په خاطر اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ترامپ ویلي چې غواړي له پوتین سره اړیکې ښه کړي. د مسلې د امریکا له متحدینو سره د ناتو د ملاتړ تر څنګ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د هغه د ژمنو په اړه یو لړ شکونه راپورته کړي دي. مرکل لدغه سفر مخکې د شنبې په ورځ وویل چې دا واشنگتن ته یوازې د جرمني د صدر اعظم په توګه نه بلکې د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه سفر کوي. مرکل په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل زه به پر دې خبرې ټینګار وکړم چې زموږ لپاره زموږ د هیواد او په اروپایي اتحادیه کې زموږ غړیتوب د یوې سکې دوه مخه دي. د مرکل یوې ویاندې وویل چې دغه کتنه به یو فرصت وي چې د دو اړخیزو او نړیوالو مهمو مسایلو او د اتلانتیک د سمندر د دواړو غاړو د اړیکو په اړه چې موږ یې پر اهمیت تل ټینګار کړی د نظر تبادله وشي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوردونکو، ستړي مسئ. د ورزش د دیونی په خبرونه کې زه سباون کاکړ تاسو ته د سپورت لګر مو میدانونو هر کله وایم. دا دلدلو په میدان کې د تیر اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان ملي اولمپیک لویان احسان یورو سره په دیاړه مرکه واوري چې د ملي اولمپیک کمیټې انتخابات به څه وخت ترسره شي.
د فبروري شلم د ټاکنو ورځ به وي. د آسیایی اولمپیک څخه هم نمائندگان دلته کابل ته راځي او دوی به نظارت کوي د دغه پروسه څخه.
د دې ترڅنګ به له عبدالباقی آسیزی سره آشنا شي چې د هاکی لوبې په برخه کې ډیری لاسته راوړنې لرلې.
خپل ځان نه پیژنده چې زه څوک یم، چیرته یم، یو خپل کورته پیژنده چې دا زما کورته ده. همدا به ویل چې دغه زما کورته ده، خو زه څوک یم، چیرته یم، دا به ویل.
او د خبرونی پروسې چې وکړي به له زیمبابوې هیواد سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیالیو په اړه معلومات سره شریک کړو. خو په پیل کې د تیر اونۍ مهم ورزشي خبرونه له واصل وصال څخه اورو. ښاغلی وصال صاحب په سټوډیو کې راسره دی. کارت وست چې تیر اونۍ د سپورت په میدانونو کې څه مهمې پیښې ترسره شوې؟
ډیره مننه کاکر صاحب. په تیر اونۍ کې یو لړ مهم خبرونه او مسایل لرو. د لوبو له ډګر البته مهم خبر دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې مخکې تګ وکړ. په ځانګړي توګه نبی ساحل وتوانېد چې دویم مقام ته ورسیږي او نږدې شوی ده چې لومړی مقام هم حتی ترلاسه کړي. دا مهم خبر ورسره راشد ارمان او شهزاد محمدي هم مخته راغلي چې بیا په خبرونو کې به دوی ته بشپړ معلومات وړاندې کړو. همدارنګه د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړو هم په تاجکستان کې اتل ولې خپلې کړې دي چې په ډېره هم خبر لرو. همداشان په اسلامي هیوادونو کې د تکواندو کوم لوبغاړو چې سیالي او تزي دا معلومات به هم له دوی سره په خبر کې شریک کړو. همدارنګه
جناب وساسب د فوتبال په لوبي کې هم کوم پرمختګونه لري په خبرونو کې او څنګه؟
بالکل، د افغانستان د سیالي فوتبال سیالي او پاره هم معلومات ورکوم. مینوالو ته چې ټاکل شوی د 2019 کال کې مقدماتي سیالي پیل شي او افغان لوبغاړو به پکې ګډون کوي. اوس هم راځو د تیرې اونۍ مهم سپورتي خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل د یو ورځنۍ لوبو د آل راونډرانو ترمنځ دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان کرکټ لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده او نوموړي هیله وښوده چې نبی ساحل به لومړی مقام هم ترلاسه کړي. د کرکټ د نړیوال شورا د تازه درجه بندۍ لمخه ځین نور افغان لوبغاړي هم د خو مقامونو په ترلاسه کولو بریالي شوي دي. د غوره توپ چونکو په برخه کې راشد ارمان په 15 مقام او شهزاد محمدي د غوره توپونکو په برخه کې په 8 مقام اخیستلو بریالي شوي دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړو په تاجکستان کې تلولي خپل کړه. د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو څنګ مرستیالې عاطف محبوبی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اتو هیوادونو ګډون کړی و او افغانستان د دریو بریاو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د فبروري په 3 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسېدې. د یادونه ده چې په دغو سیالیو کې د آزادو مبارزو اتل احمد ولی هوتک د افغان لوبغاړو روزنه کوله. افغان لوبغاړو په اسلامي هیوادونو کې د تکواندو سیالیو لپاره د چمتووالي په خاطر سیالۍ پیل کړې دي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالبصیر عمری ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې بل افغانستان څخه اتل لوبغاړي ګډون وکړي. د ښاغلي عمری په خبره د دغو لوبغاړو تمریناتي سیالۍ به د کوریایي روزونکو لخوا ارزول کیږي. ټاکل شوی چې د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ درې میاشتې وروسته سلویختو هیوادونو ترمنځ په آذربایجان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي ټیم د 2018 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د ساحلي فوټبال فدراسیون مشر روح الله رستګار ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو لپاره د فوټبال ساحلي ټیم سیالۍ په کابل کې روانې دي. د ښاغلي رستګار په خبره افغانستان بل ملیزیا، چین، ایران او بحرین سره په الف ګروپ کې سیالۍ وکړي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د مارچ په 14 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ په ملیزیا کې پیل او 8 ورځې بعد دوام وکړي. او د پای خبر دا چې د افغانستان رولینګ فدراسیون د فبروري په 8 نیټه د ملي اولمپیک کمیټې لخوا رسمن پرانستل شو. دغه فدراسیون مشر روبینا جلالی ازادي راډیو ته ویل چې دغه فدراسیون اوس مهال شپږ غړي لري چې دغه ټول له همدې لوبې سره بلدتیا هم لري. یادونه ور ده چې افغانستان سمو د وړاندې دغه فدراسیون نړیوال غړیتوب هم ترلاسه کړ. د خبرونو پای
د شغلی واصل وسال څخه په مننه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسؤل وایي چې ټاکل شوی د کمیټې انتخابات د فبروري پر 6 نیټه ترسره شي. په همدې اړه زما همکار رحمت الله افغان د ملي اولمپیک کمیټې له ویان احسان نیرو سره مرکه کړې او په سر کې دغه کمیټې د انتخابات په اړه ورته پوښتلي. شغلی نیرو زیاته کړه
همدارنګه چې تاسو په سرګند ده تقریبا د فبروري په 6 باندې د افغانستان د ملي اولمپیک مشرتابه او همدارنګه عمومی اعضا خپل هغه ټاکنو به ترسره کړي. نو په دې اساس آمادګي مو نیولې تر څو یو شفاف انتخابات یا ټاکنې پروسه ولرو. تر اوسه دوه کسان خپل هویت نومان کړی په دغه پروسه کې او همدارنګه غوښتنه مو د ټولو هغه کسانو چې واجد د شرایط وي داده چې تر راشي او کدوی علاقمند دي تر څو د افغانستان د اولمپیک رئیس شي. نو د افغانستان اولمپیک دروازه ورته خلاص ده، دوی کولی شي چې خپل هویت دلته نوماند کی. همدارنګه د فبروري 6 د ټاکنو ورځ به وي، د آسیایی اولمپیک څخه هم نمایندگان دلته کابل ته راځي او دوی به نظارت کوي د دغه پروسه څخه. هم درنګه زمونږ غوښتنه هم د افغانستان حکومت څخه دا ده چې تاسو دوی هم اولمپیک سره همکار وي او د دوی هغه نمایندگان د نظارت په برخه کې دلته تشریف راوړي تر څو مونږ یو شفاف او قانونمند انتخابات یا تاکونو د اولمپیک رئیس او د معاونین او همدارنګه د سیکرټر جنرال په برخه کې ولرو.
ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو ترسره کول په څومره پر سپورتي چارو ښه اغیز ولري؟
تقریبا یو نیم کال تیر شو همدارنګه کشمکش او جنجالونه ډیرو په ورزش کې. خوشبختانه د افغانستان ملي اولمپیک کمیټه چې جناب صاحب ظاهر اکبر پراست کده دوی تلاش کوي تر څو دغه تاکنو ترسره شي او خامخا به دغه تاکنو ترسره شي د دغه ستونزې چې مخکې و دا به هم حل شي او ان شاء الله مونږ به یو مثبت خواته ورزشکاران او لوبغاړو ته به زمینه برابر شي. په دې اساس دغه تاکنو ډیره ستونزمنده ده او همدارنګه ډیره مهمه ده په تر څو هغه ستونزه چې تر اوسه په اولمپیک کې او د لوبغاړو او ورزشکارانو ترمنځ کو دغه به هم انشاءالله د دغه تاکنو سره دغه جنجالونه هم پای ته ورسیږي او زموږ هڅه همدا ده چې دغه پروسه یو شفافه پروسه وي او هر څوک چې غواړي که واجد شرایط وي کېدای شي دوی خپل ځان په دغه پروسه کې نومان کړي.
د دغو انتخاباتو لپاره کاندیدان تر څه وخت پورې خپل نومونه ثبتولی سي او نتایج به څه وخت اعلان سي؟
وخت ډیر کم پاتې ده، په دې چې تقریبا دوه یا درې هفته مخکې مونږ دا اعلان وکړی و چې تر څو هغه کسان چې واجد شرایط دي او همدارنګه دوی غواړي چې خپل ځان په دغه پروسه کې نومان کړي نو اوس وخت بیخي کم پاتې ده او بیا هم تقریبا یو دوه ورځ نور وخت لرو تر څو چې دوی راشي خپل ځانونه نومان کړي. او همدارنګه د نتایجو په برخه کې باید ووایم چې هماغه ورځ دغه نتایج یا نتیجه اعلام شي او هغه کس چې د افغانستان د اولمپیک رئیس ټاکل کیږي دا به په هماغه ورځ چې د ټاکنو ورځ دی هماغه ورځ به نتیجه هم اعلام شي.
بیا هم شرالاست د لوبو له میدان خبرونه محترمه اوریدونکو د افغان د ورزشي څیرو د پیژندنې په لړ کې دا ځل د حاکم ملي ټیم لوبغاړی عبدالباقی اڅکزی در پیژنو. ملتیا مو وکړی.
زه عبدالباقی سگزیم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی د هاکی ټیم کې لوبېږم. او زما تقریبا یو لس کاله کیږي چې زه هاکی لوبه کوم او زه ډیر خوشم چې دغه لوبه مې انتخاب کړی. په اول کې چې زه دا لوبه مې شروع کړه نو ما نه پیژنده چې دا هاکی څه ته وایي، څنګه یو لوبه ده. په ټی وی کې مې لیدلی و چې آیس هاکی چې کیږي په امریکایي ملکونو کې هغه مې لیدلی و. ما فکر کاوه چې دا به آیس هاکی دا به په افغانستان کې څنګه ترسره کیږي. او کله چې راغلم او لوبه مې شروع کړه، ډیر جالبه او دلچسپه لوبه ده د هاکی لوبه. د هاکی لوبه څخه مو یو جالبه خاطره دا ده چې کله چې مونږ سرګوډه پاکستان هیواد کې په سرګوډه کې مونږ یو لوبه درلوده، هلته مونږ یو بایک درلوده چې بایکیه که زموږ ټیم کې. نو کله چې دې سر لګېدلی و توپ سره که د چا پښه سره لګېدلی و، نو دا درې ورځه و که څلور ورځه و دا خپل ځان نه پېژنده چې زه څوک یم، چېرته یم. یو خپل کورتۍ پېژنده چې دا زما کورتۍ ده، همدا به ویل چې دغه زما کورتۍ ده، خو زه څوک یم، چېرته یم، دا به ویله. زما ټارګېت دا ده چې د افغانستان هاکی ټیم پرمختګ وکړي، دومره پرمختګ وکړي چې څنګه چې پخوا کې د افغانستان هاکی په المپیکو کې ځلېدل، اوس هم وتوانېږي چې بیرته هماغه ځایګه خپل کړي او په المپیک لوبو کې ولوبېږي. داخلي لوبې مې ډېر کړي دي او مډالونه 15 یا 20 مډاله لرم چې په داخلي او خارجي سیالیو کې مې ترلاسه کړي دي.
د لوبو میدان خبرونه محترم اوردونکو، اوس مهال په استودیو کې زما همکار اکرام الله اکرام را سره مل دی. او ښاغلی اکرام صاحب په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به څو سیالۍ د زیمبابوې له ټیم سره ترسره کړي او دا سیالۍ به څه وخت پیل شي. اکرام صاحب ښه راغلی، که په دې اړه معلومات راته راکړي.
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. یو سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې هیواد سره 15 ورځنۍ سیالۍ کوي. دغه سیالیو لپاره له تیرو څو میاشتو راپدې حالې ځلی روانې وي. دغه سیالۍ چې دی د زیمبابوې په حراري ښار کې به د روان کال د فبروري په 14 نیټه باندې پیل شي. دا 15 سیالۍ دي، یو ورځنۍ سیالۍ دي، دا به ټولې په همدغه لوبغالي باندې ترسره کیږي. د افغانستان ملي ټیم له تیرو دوو اونیو راپدې خو دغه سیالیو لپاره په چمتووالي باندې بوخت دي. تمریناتي کمپونه یې لګولې دي. ډېر ژر به دغه تمریناتي کمپونه پای ته ورسیږي او سیالۍ به پیل شي. دغه سیالۍ د کوم خصوصي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه هم خودل کیږي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې چې دغه سیالیو لپاره کومه لوبډله اعلان کړې ده، پاغه کې شهزاد محمدی دی، نور علي زدران دی، رحمت شاه زرمتی، اصغر سانګزی د کپتان په توګه، حشمت شهیدی، سمیع الله شنواره، نجیب زدران، نبی ساحل، راشد ارمان، حمزه اوتک، ګلبدین نائب، کریم جنت، دولت زدران، فرید احمد، ملک او آفتاب علم دوی د دغه سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده چې دغه لوبغاړي پکې دي. دغه سیالي چې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا ترسره کیږي او افغانستان دغه سیالیو غټون کې شي، دا سیالیو ټولی وګټي نو په نړیوال رنکینګ کې مخکې کیږي او د لومړی درجه د غړیتوب لپاره چې کرکټ بورډ کومي حالې ځلې پیل کړي دغه ته یو قدم نور منګه ورنګ دی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډله چې د لاله وړاندې د کرکټ د نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري، ختم دي نسبتا خو لنې کمرغه د افغان ټیم تر پرېشر لاندې دي، ځکه د دینه وړاندې چې موږ د زیمبابوې سره کوم سیریزونه کړي دي، درې سیریزونه تر سره شوي چې درې واړه افغان لوبډلې ګټلې دي، په 40 کې او په 50 کې. نو زمونږ ډیره زیاته هیله ده چې ان شاء الله دا سیریز به د افغانستان لوبډله په خپل نوم کړي.
دا شغلی اکرام الله اکرام څخه په مننه محترم اوردونکو، د دیونې ورزش خبرونه محمدوم روا تربیه چیزه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضر یم. د خدای په امان، شونې ولري او د سپورت میدانو دی همدا شان ګرم وي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام، خدای مو خوشاله لره
او لبمونو توپونو او مرمیو خوندی. دلته خو همدغه شان ډیر پیدا کیږي. د خبرونی په پیل کې هغه مرکه در اورو چې زمونږ خبریالې د یو امنیتی کنډک له قومندان سره کړې ده.
کلمړی اداره ته وایي چې د پسرلی لپاره مو څه تیاریاں نیولې دي او کوم دفاعي تدابیر مو په لاره چولې دي.
موږ د پسرلی او جنگ د ورځو لپاره کامل ترتیبات او وزارت لرو او د همدې لپاره مو خپل ټول توان په کار اچولی دی.
مثلا څه مو کړی دي؟
تاسو ته خو معلومه ده چې ډېرې سختې ورځې او شپې مو په مخ کې دي. نو موږ د دې لپاره چې د دښمن له مرمیو ځان ساتلی وي ډېرې قوي غوچې او کلکې مورچې او سنګرونه مو جوړ کړي دي. هو، نقلیه وسایتو لکه رینجرونه، ډاکسنو او زیره موټرو ته مو هم ډیر غوچی غوچی کاندې وستلی دي چې اس کلم د دښمن مرمۍ نه پیکینی.
نه چې ټانکونه خاکړی جنگ په څه شي کوي؟
جنگ په ټوپک کوو، ځکه دښمن دومره لري نه دی چې په غټو وسلو یې وولو. نو ځکه مو زیاتره غټې وسلې خښې کړي دي او جنگ په سپکو وسلو کوو.
نو د درنو وسلو ساتل به څه ګټه درته وکړي؟ ولې لوی قرارګاو ته نه لیږدوئ؟
دا کار د دې لپاره کوو چې نه ویل کېږي یو ځل اړتیا ورته پیدا شي بیا به نو څه کوو.
مثلا څه وخت به اړتیا ورته پیدا شي؟
مثلا که دښمن پسې واخلو نو بیا خو درنو او لرې ویشتونکو وسلو ته اړتیا پیدا کېږي.
او که داسې ونه شي او دښمن مو په سنګرونو در واوړي بیا خو نو دغه ټانکونه او درنې وسلې د هغو لاسته ورځي.
ته رښتیا وایې، خو موږ هم لاس تر زنې ورته نه یو ناست، بیرته یې تینیسو.
یعنې چې تاسو د حملې کولو پلان نه لرئ، یوازې دفاع ته مو ملا تړلې ده.
هو، حمله دې ورکه شي او نوم دې ورک شي، ځکه یو ځل چې له سنګره راووتې بیا دې نو خیر نشته.
نو دښمن څنګه هره ورځ حملې کوي؟ هغوی خو هم له سنګره راوتلي دي.
هو، هغوی خو د دوه پښو خلک دي، حمله وکړي او بېرته لاړ شي.
نو تاسو د څو پښو خلک یې؟ تاسو خو هم دوی پښې لرئ.
لرو یې، خو له یوې مو خپل قومندان رانیسي او له بلې مو د قومندان قومندان.
د څه لپاره؟
نه پوهېږم، خو کله وایي تاکتیک دی او کله وایي شرایط دا ایجابوي چې شاته لاړ شو.
نو آخر به څه کېږي؟
آخر یې نه ده معلومه، او د همدې لپاره موږ هم یوازې خپل سرونه ساتو، نه ټانکونه او توپونه.
او ازاده وایي وسلې او مرمۍ خرڅوئ؟
سړی چې وږی شي عین خپل اولادونه خرڅوي. لوږه ډېره بدشی ده.
ولې اوس وږی یې؟
ته نو څه وایې چې ماړه یو؟ له لوږې مو د شاوخوا یو چرګ په سو وزم پرې نه ښودل، ته مو لا وږې نه بولې؟
نو اوس خو ښه ده، کراري ده. څه پلان تر لاس لاندې لرئ؟
په دې پلان کار کوو چې که دښمن زموږ دغه پوستې او مرکزونه ونیول چې بیا یې بېرته څنګه تی ونیسو.
اوس دا هم واوری.
دا د هیواد تر ټولو عالی مډال دی چې د تا په غاړه کې اچو، ځکه ته د هیواد ډیر لوی او ښاغلی لیکوال او شاعر یې. مبارک دی وي درته.
مننه صاحب، خو زه یوه هیله لرم که یې راته پوره کړي ډېره مهرباني به مو وي.
ولې نه، ووایا څه هیله لرې؟
صاحب، ما ته مډال مه راکوئ. زه مډال نه غواړم، ځکه چې همدا اوس مې اولادونه په کور کې وږي ناست دي. که مډال وروړم نو نه یې خوړلی شي او نه یې هم څښلی شي. صاحب، د مډال پر ځای لږ اوړه غوړي او نغدې پیسې راکوئ چې د څو ورځو لپاره مې د بچیانو خېټې پې مړې کړم.
ها لیلا خوری، نور څنګه یې؟
خای مانو، دغه دی وینې می.
څنګه دی خبره داسې بل ډول وکړه؟
خو ته هم پوهېږي چې د مجردۍ ژوند دی او د مجردۍ د ژوند خوند نه وي.
دا څه وایې؟ تر اوسه خو لاس راخله نجلۍ یې.
نه، زه نه یم وارخطا، د مور مې خوا بدیږي.
ولې؟
ځکه چې هغه ډېر تشویش راته کوي.
د څه لپاره؟
مجردۍ ته مې اوس خدای دې ما دې مور زړه ټول کړي چې بیغمه شي.
ښه در باندې پوهېږم ځواني مرګي، د هغې غم نه خوري، خپل غم دې خوري.
ته په څه چرت کې ولاړې؟
ریښتیا وایې، اوس مې دې په خیر سره خدای پاک ژر کوژدې وکړي چې د میندو زړونه مو ورجمه شي.
آمین.
یو صاحب نظر د خارورانی د زمکه او نمرو د چور ریاست ته ورغلی چې یو نمره زمکه ترې نوش جان کړي. خو هلته خبره بله خوا لاړه. راځي چې تاسې هم ترې خبر کړو.
موین صاحب، هر څنګه چې کیږي یوه نمره ښه ځمکه به راکوي، او که یې رانه کړي نو تاوان به وکړي، بیا به ډېر ارمان وکړي.
دا څه وایې؟ ته څوک یې چې ما ته دغسې تون تون اختارونه راکوې؟
ولې ما نه پېژنې؟
نه، نه دې پېژنم.
په تلویزیونونو کې دې نه یم لیدلی؟
نه.
ولې؟
ځکه چې زه تلویزیونونه نه ګورم.
ولې نه ګورې؟
ځکه چې تلویزیونونه نه ګورم.
ولې؟
د دې لپاره چې تلویزیونونه ټوله ورځ د خارورانۍ ریاست غیبتونه او شکایتونه کوي.
په راډیوګانو کې دې هم د ما غږ نه دی اورېدلی؟
نه.
ولې راډیوګانې هم نه اوري؟
نه، راډیوګانې هم یا ټوله ورځ بې خونده سندرې نشتوي او یا هم له خارورانۍ څخه شکایتونه کوي. له همدې امله یې نه اورم. اورېدلی هسې د سړي فکر خرابوي.
والا عجب موینې، ورځپاڼې خو بلولې؟
نه، ورځپاڼې هم نه لولم. په ورځپاڼو کې یا د تېرې شپې د تلویزیونونو او راډیوګانو خبرونه خپاره شوي وي او یا هم د خاروانۍ په هکله مقالې پکې وي. د دې ځای لیکوالان یوازې خاروانۍ پېژني او ټول لګیاوي خبرې ورپسې کوي او غیبتونه یې کوي.
نو د خلکو په مشکلاتو څنګه ځان خبروي؟
خلک هېڅ مشکل نه لري، ځکه خاروانۍ نه د پاکو اوبو رسولو سیستم لري او نه د چټلو اوبو ایستلو، نه چیرته پارک پاتې دی چې شینې کړي او نه هم کوم بل څه شته. نو د موږ په اړوند کوم مشکل نه لري. او هغه خپل مشکلات خو یې نو خپل دي، هغه په موږ پورې هېڅ اړه نه لري.
نو چې داسې دا ځان به در وپېژنم.
مهرباني وکړئ، خوشحالېږم.
زه د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، ښاري فرهنګ، نظامي او امنیتي امورو کارپو او صاحب نظر یم. هر شپه په څو تلویزیونونو او رادیوګانو کې په مختلفو شیانو او ستونزو غږیږم او نظر ورکوم.
ښه، په دې برخه کې مو لوړې زده کړې هم کړي دي که نه؟
نه، خو کاري تجربه مې ډېره زیاته ده او همدا سبب دی چې زیاتره تلویزیونونه، راډیوګانې او ورځپاڼې مې ورغواړي او د مختلفو مسایلو په اړوند پوښتنې راڅخه کوي او زه د خپلو تجربو او عیني حقایقو په رڼا کې معلومات ورکوم.
ښه، نو نتیجه یې څه شی شوه؟
هېڅ، ځکه ټول چارواکي او د چارو مسؤلین نه تلویزیونونه ګوري او نه هم راډیوګانې اوري او نه هم ورځپاڼې لولي، یا په خپلو آیفونونو کې ګیم وهي او یا هم فیسبوک ګوري.
زه یې د تاسې صاحب نظرانو خو ښه کار جوړ دی، هم پیسې اخلي او هم د زړه باد باسي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام لوری، ستاسو مشه
خیر اوسې ترورې؟ استاد څنګه دی؟
ښه دی، راځه مه درېږه.
نه، خیر اوسې ترورې، زه د استاد شاګرد یم. دغه کریم د مخ پوډر او لپسرین مې تا ته راوړی او دغه لپچر مې استاد ته راوړی دی.
وی لوری، دا خو دې ټول د کراچۍ له سر نه اخیستې دي، ټول کم اصل دي.
نه په خدای، په نوي ښار کې مې اخیستې، په مغازا کې. څه خیر، دغه زر افغانۍ واخله، بیا په خپل زړه درته واخله.
ښه ده شي لورې، څه نومېږې؟
زه روپۍ نومېږم.
روپۍ لورې، همداسې روپۍ درڅخه بادېږي. زه بېغمه اوسه، زه به استاذ ته ووایم، ښه تاکید به پې وکړم، بېغمه ګرځه.
مننه، استاد ته مې سلام وایه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صدق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، رڼا هوتک،
او هوسی حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، خوست 1، کندز 1، او جلال آباد 4.
بل چھا بلو کلو